به تکنیک و حالا هم ساعت 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت سارون در استودیو است. خوش آمدید سارون.
منان از ترایم ماشه نایمی سب قدر من آوردون که تست هم هر کلای وایم. اتا به جشوه پا دیخ پراوانه که آزادی رادیوی مجله هم لرو خو لمره ده دی سات خبرون ورندی که و پا خبرون وروست دو راپرون هم لرو دی افغانستان پاره. د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو د تاشکند کنفرانس په دوشل کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د یوې نوې موافقې له مخې ازبکستان افغانستان ته 1500 ولټه برېښنا صادروي. په یوه احتجاجي اقدام کې امریکا او د اروپای اتحادیې ګڼو هیوادونو د روسیې ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو هیله څرګنده کړه چې د تاشکند نننۍ کنفرانس د افغانستان د سولې لپاره ښې نتیجې ولري. ولسمشر محمد اشرف غنی او ولسمشر شوکت مرزیایف پرون په تاشکند کې د افغانستان په اړه له نړیوالې غونډې یوه ورځ مخکې سره وکتل. د ولسمشر غنی سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو مشرانو د تاشکند نړیوال کنفرانس په شمول د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بیلو برخو په همکاریو خبرې وکړې. ازبکستان ویل سرخان څخه د افغانستان پلوخمری ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال د لاین د غزولو چارې پیل کړي دي. د ازبکستان د انرژۍ د ادارې مشر اولوغبیګ مصطفایف په تاشکند کې خبریالانو ته وویل له دې سره به له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا په انتقال کې په سلو کې اویا زیاتوالی راشي. انترفاکس خبری آژانس د مصطفایف له خولې ویلي چې په ازبکستان کې د دې لاین د غزولو چارې پیل کړي او د جون میاشتې څخه به په افغانستان کې هم د دې پروژې چارې عملا پیل شي. د نوموړي په وینا له ازبکستان څخه افغانستان ته به د 1500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال 260 کیلومتره مزي وغځول شي چې 150 میلیون ډالر پرې لګښت راځي. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی افغانستان ته د ستنو شویو او کورنیو بی ځای شویو کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي راپور هغه برخه رد کړه چې وایي شاوخوا 30,000 کډوال یې بې سرپناه یا په ډیرو ناوړو شرایطو کې په زړو جنګړو کې اوسي. ښاغلی بلخی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د هوای آزاد خو ما هیڅ موافق نیستم.
دی وی دا چې کډوال دی په آزاد هوا کې وسیل دی سره زه موافق نه یم. موږ له هیڅ ځایه داسې راپور نه لرو. په خیمو کې د استوګنې مسأله تاییدوم. یو شمېر خلک اساسي سرپناه نه لري او په خیمو کې اوسي، په ځانګړې توګه کورنۍ بې ځایه شوي. بلخی همداراز وویل چې د راستنه شویو بې ځایه شویو کډوالو لپاره د مځکې د ویش یوه نوې تګلاره تصویب کړې ده. د افغانستان د فوټبال ټیم نن سه شنبه د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ جام ته د غوراوي د لوبو په لړ کې له کمبودیا سره د مسابقې ډګر ته وځي. دا لوبه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې کیږي. افغانستان که بریالی همشي آسیایي لوبو ته لاره نشي موندلی ځکه چې د مخکینیو سیالیو نتیجه یې ښه نه وه. له بلې خوا ټاکل شوې ده چې د کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو د اتلولۍ له جام سره له زیمبابوې څخه کابل ته ورسیږي. تمه کیږي چې د کرکټ مینهوال به د لوبډلې تود هرکلی وکړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال توماس شانون چې د افغانستان په اړه د تاشکند په کنفرانس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی، پرون د ازبکستان له ولسمشر شوکت مرزیایف سره وکتل. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو په دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې او نړۍ پر مسئلو خبرې وکړې. ښاغلی شانون له خپل ازبک ساری عبدالعزیز کاملوف سره هم ولیدل. وروسته له دې چې امریکا پر وو پاکستانی شرکتونو په اتمي معاملو کې د لاس لرلو په شک بندیزونه ولګول، پاکستان د اتمي وسلو د نه خپرولو په اړه د خپلې شې سابقې دفاع وکړه. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د اتمي وسلو د نه خپرولو د صادرېدو د کنټرول او دغه راز د اتم د ساتنې او امنیت په برخو کې د پاکستان هڅې ټولو ته څرګندې دي. د امریکا بندیزونه د اتمي مهیا کوونکو په ډله کې چې د اتمي ټکنالوژۍ راکړه ورکړه کولی شي د پاکستان د غړیتوب هیله مړاوي کولی شي. د امریکا ولسمشر پرون په بریتانیا کې د یو پخوانی روسی جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په عکس العمل کې له امریکا څخه د شپې تو روسانو د ایستلو امر وکړ. امریکایي چارواکو دا روسان استخباراتي ماموران بللي دي. د اروپایي ټولنې 14 غړیو هیوادونو هم د لسګونو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو اعلان کړی دی. په یو وخت له ګڼو لویدیځو هیوادونو څخه د لسګونو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو اعلان د هغه څه په وړاندې چې د روسیې لخوا په بریتانیا کې د خپل یو پخواني جاسوس پر ضد له کیمیاوي وسلې کار اخیستل بلل کېږي د یوې نړیوالې جبهې څرګندونه کوي. جګپړو امریکایي چارواکو چې نه یې غوښتل نومونه یاد شي خبریالانو ته ویلي د هغو روسانو په منځ کې چې له امریکا ایستل کېږي دولسنۍ په ملګرو ملتو کې د مسکو په سفارت کې استخباراتي ماموران دي. چک جمهوریت، فرانسه، جرمني، لاتویا، لیتوانیا او پولند هم ویلي چې روسي ډیپلوماتان باسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په داسې وخت کې د خلیج د سیمې د یوه کوچني هیواد قطر له مشر سره ولیدل چې په لسګونو روسان د یوه سوداګري مرکز د اور لګېدو په پیښه کې مړه شول او په لسګونو روسي ډیپلوماتانو ته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه د وتلو امر وشو. کرملین پرون دوشنبه ویل د قطر امیر شیخ تمیم همدلسانی له پوتین سره په کتنه کې د سایبیریا د سیمې د کیمیروف ښار د سوداګري مرکز پر پیښه خواخوږي څرګنده کړه. مخکې تر دې چې رادیوي مجله در واورو، لومړی د افغانستان په اړه په ازبکستان کې د کانفرنس په باب. د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو هیله څرګنده کړې چې د تاشکند نننۍ کانفرنس به د افغانستان د سولې لپاره ښې نتیجې ولري. ولسمشر محمد اشرف غني پرون دوشنبه د ولسمشر شوکت مرزیف سره د تاشکند کانفرنس په اړه خبرې وکړې او د غرض د دو هیوادونو ترمنځ د اقتصاد، ترانسپورت او انرژي په برخو کې په همکاریو هم د نظر تبادله وکړه. د دې موضوع تفصیل اجمل انباني کوي.
دا ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف هله څرګنده کړی چې د افغانستان په اړه د تاشکند نننۍ نړیوال کانفرنس په خیل استراوړنی ولري. نو مولدا څرګندونې پرون په تاشکند کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې کړی. دا ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د لیدنې په اړه ازادي رادیو ته وویل، په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د تاشکند بین المللي کانفرنس د سولې، پروسی، امنیتي او سیمه ییز اتصال په برخو کې دا همکاري او د غراس په بیلابیلو برخو کې د دوار خيزو اړیکو د پراختیا او سیمایزو پروژو په اړه بحث او خبرې وکړي. شاه حسین مرتضوی وایي د دواړو هیوادونو مشرانو د مزار شریف هرات اورګاډي پټلۍ د پروژې کاري پرمختګ او د افغانستان، ازبکستان او د سیمې د نورو هیوادونو لپاره د دې اقتصادي ارزښت، د پلی خمرې، برېښنا، د میوو د صادراتو، سبزیجاتو او د ازبکستان لاري قزاقستان ته د افغانستان د مرمر ډبرو د لیږد په اړه خبرې وکړې او د دواړو هیوادونو اړوند مسولینو ته لارښوونه وکړه څو د نوري فایبر پروژې د کار د پایل په برخه کې چې دواړو هیوادونو پرې لاله وړاندې هوکړه کړې وه اقدام وکړي. لارګ څخه د دې لیدنې په اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې د ازبکستان د ولسمشر مرزیایف لخلي ویل شوې چې با ثبات او حساب افغانستان د ازبکستان په ګټه دی او زیاته کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو موافقو د تطبیق څارنی او چټکتیا په اړه یې له اړوند چارواکو سره خبرې کړي. د ازبکستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر بیا په یوې خبر پاڼه کې د دواړو ولسمشرانو د دې لیدنې په اړه ویلي چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، ترانسپورت، انرژي، پوهنې او روغتیا په شمول د هغو بیلابیلو پروژو په برخو کې پر عملي همکارۍ ټینګار وشو چې دواړو هیوادونو ته یې ګټه رسیږي. دا ولسمشر اشرف غنی د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي چې ولسمشر غنی د ازبکستان له ولسمشر سره په دې لیدنه کې د افغانستان په اړه د تاشکند نړیوال کانفرنس د کوربتوب د مننې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا په ځانګړي توګه په سوداګریزو او ترانزیتي همکاریو ټینګار وکړ. ولسمشر غنی همدارنګه د ازبکستان د حکومت په نوښت د افغانستان په اړه نننۍ کانفرنس یو تاریخي ورځ بلل او هیله څرګنده کړې چې د ازبکستان دا ابتکار په افغانستان کې د تلپاتې سولې زمینه برابره کړي. چارواکي وایي چې د افغانستان په اړه د تاشکند په نننۍ کانفرنس کې به دواړه ولسمشران ویناوې وکړي. د افغانستان په اړه د تاشکند په دې نړیواله غونډه کې د منځنۍ اسیا او د سیمې د نورو هیوادونو لکه پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو د وزیرانو یا مرستیالانو سربیره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال، د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره، همدارنګه د برتانیا، ایټالیا، فرانسې، روسیې، جرمني، قطر او متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان ګډون کوي. همدارنګه په دې کې د ملګرو ملتونو او ناټو په شمول د نړیوالو سازمانونو لوړپوړي استازي هم برخه اخلي. دا کانفرنس د کابل د پروسې د کانفرنس په تعقیب جوړیږي چې پکې ولسمشر غني د وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره یوه هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه او کابل هیله مند دی چې په دې کانفرنس کې به د دې طرحې لپاره پراخ نړیوال ملاتړ خپل کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د لشکرګاه په وروستي ځانوشن کې حمله کې د یوې کورنۍ څلور غړي وشل شوې دي. دا کورنۍ له حکومت د امن غوښتنه کوي او تور پوری کوي چې د موټر بم د هغه برید په مخنیوي کې پاتې راغلی دی چې شپاړس کسان یې ووژل او 250 نورې ټپیان کړل. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی وایي د ښار د مرکزي جامع جومات په شمول په شاوخوا شلو جوماتونو کې د فاتحې روانې دي.
کوڅه د موټرونو او سلګونو کسانو ډکه ده. په جماعت کې ځای نسته ځکه نو ډیر خلک په کوڅه کې ناست دي. دوی د یوه قومي مشر کور ته چې حاجي مولاداد نصرت نومیږي او د کورنۍ څلور غړي د جمعې د ماښام د موټر بم ځانمرګ برید پر مهال په خپل موټر کې وسوځېدل د فاتحې لپاره راغلي دي. په یوه تیاره کوټه کې د یو شمیر ځوانانو په منځ کې پروت تنکی ځوان چې حیات الله نومیږي هم د جمعې د ماښام په چاودنه کې سطحي ټپي سوی دی. وایي پلار حاجي مولاداد او درې وړونه یې چې د قرآن کریم حافظان ول په یاد پیښه کې وژل شوي دي. دی چې پر پښه او مخ ټپونه لري وایي حکومت د غیربازۍ د لوبې پر مهال د سټیډیوم پر شاوخوا کلک امنیتي تدابیر درلودل.
زه چې موټر څخه راتاسوم درګان وتړل ای د موټر بغل تر وسم بالا دراب من پټاف اخو زه یې دغه بعد پورت کوم ډیر مشته و مې ګورې دغه سپون چې راولاش کوم په جو کې مګار نه پوهیدم موټر ور اخیست ما چې زه خوب څو چې پین ده خیر چې داسې مو کده موټر ور اخیست ای شو تر اخیست موږ دوی جن را تاسو هم ما بل اکر یو سپین چې سکه اغه را تاسو یو د مرجع صاحب چې اغه د موټر کې پروت بار مال ته ورسیاس کا
د دغه برید پر مهال د شپاڼسو ملکي کسانو د وژل کېدو او د 250 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. ویل کېږي د ملکي کسانو تلفات تر هغه ډیر دي چې د حکومت ویندویانو د رسنیو سره شریک کړي دي. په دې برید کې د فراه ولایت څخه درې تنه چې دوه یې غیژبازان هم ول وژل شوي دي. د حاجي مولاداد نصرت یو زوی چې هدایت نومیږي د پیش له ځایه ژوندی وتلی دی. وایي خپل درې وړونه په هغه موټر کې وژغورل چې اور یې اخیستی و. هدایت چې پر سر ټپي سوی دی وایي که عسکرو اجازه ورکړې وای پلار او درې نور وړونه یې هم ژغورل شول. د لشکرګاه د لومړی حوض یاړوند د تور ټنګ د سیمې دغه کورنۍ پاسل کې د نادالی ولسوالۍ د لوی باغ څخه ده. د حاجي مولاداد نصرت وژل شوي درې زامن د اتو لسو او دولسو کلونو عمرونه درلودل. د مولاداد نصرت وراره بشیر احمد وای دوی ته د هغه دوستانو لخوا چې په امنیتي ادارو کې کار کوي ویل سی و چې په ښار کې ځانمرګۍ برید کیږي. بشیر احمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اکا او د هغه زامن یې د ده د سترګو په وړاندې اور لوله پاکړل.
یعنی موږ هلته خپل په کور کې هم فاتحه لرو جنازه لرو موږ حیرانه چې اوس هغه پر مخ بوزو او کدا پر مخ بوزو. د یو ګړي لپاره دلته راځغلو د بل ګړي لپاره هلته ځغلو. یعنی خلق داسې خلق هم مسپیشیږي چې اړیده پښتنه څخه وکړي چې ته خو هلته فاتحه لرې هلته مشکل لرې ته دلته څه کوې د بل پاتې کې څه کوې.
د برید پر مهال د وژل شوي حاجي مولاداد د کورنۍ نږدې شل تنه ځوانان او ماشومان د غیژبازۍ د لوبې سیل ته تللي ول. د دغه برید پړه چې د غازي ایوب خان د ورزشي سټوډیوم سره وسول چا په غاړه نه ده اخیستې. دولتي مسؤلین یې مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچوي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي دې ته ورته پخوا سوي بریدونه اکثره وسلوالو کړي دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. محمد الیاس دایي، د ازادي راډیو هلمند.
د اصلي رادیو خبريال الیاس دایي و چې په لشکرګاه کې د هغې کورنۍ لیدو ته ورغلی و چې څلور غړي په وروستي موټر بمي برید کې وژل شوي وو.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
ترنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوب یم او د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسې هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړی.
الله جميل ورب الجمال وتدغلار وتصغير سيدي طاقه تنشير سيدي اقل ونمره.
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پراګونو غږی دلیو.
د نسما غ مدا ما غ س سانی د ما غ س غ مدا نسا غ مدا نسا مدا.
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غږیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل شي، په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. د دې نو ورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فن
په زر پانه کې به لنډ کیسه سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راوته.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکي شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانې په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورېښمین خیال کې به د ارواښاد غنی خان شاعري واوري. لنن څخه 22 کال وړاندې د پښتو ژبې فلسفي شاعر غنی خان لدی نړۍ سرګي پټی کړي او په میراث کې پښتو ژبې ته خپل هنر پریښی. نننۍ راډیوي مجله د غنی خان روح ته ډالۍ کوو او پیل د هغه په بیتونو کوو. خدای عقل چو زړه دی ولی راکړو په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان. ولی ماته دی عطا کړو فکر او خیال، ولی ولی پرنا ورځی خوبونه، ولی جوړ دی تیار سترګو کې جنت کړ، ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ، ولی تریخ دی کړ بیلتونو خوږ وسال. خدای ولی دی ځواني هر چاله ورکړه، خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه، ولی مال دی د ولی طاقت را کړ، خدای ولی خدای ولی خدای ولی. پپل کله مسودین یازی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د خبريال ورځ د هیواد په بیلابیل ولایتو کې ونمانځل شو. د مارچ 13 چې د خبريال ورځ سره سمون خوري د هیواد د مرکز سربیره په یو شمیر ولایتو کې خبريالانو ونمانځله. د دغه ورځ د منځلو په ترڅ کې غنو خبريالانو د خبريالانو پر وړاندې د ستونزو او خندونو یادونه وکړه او همي د خبريالانو په کارونو او لسترونو بحث وکړ. افغان خبريال طاهر ځلان وایي خبريالان له ستونزو او خندونو سره سره چې د دوی د کار معنی ګرځي د ټولنې عیني واقعیتونه د ژورنالیزم د اساساتو لمخې د رسنیو لارې خلکو ته منعکس کړي دي. دوی وایي چې حکومت باید د خبريالانو ژوند او کاري چاپیریال ته پاملرنه وکړي چې دا چاره په هیواد کې د بیان ازادۍ ته لار هواروي. د رسنیزو سرغړونو د څېړنې کمیسون وایي چې رسنی سرغړون کې به مجازات کړي. د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسون د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. پوهان محمد رسول باوري په یاد غونډه کې وویل چې د رسنیو له قوانینو سرغړون کې به مجازات کړي او د قانون سره سم چلند به ورسره وکړي. دوی وایي چې په روانه اونۍ کې یو شمېر شکایتونه څېړلې چې په اړه یې خپله پریکړه وړاندې کړې ده. تیره اونی شمس د انساني علومو بنسټ لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین ونمانځه په یاد غونډه کې چې د شمس د انساني علومو د بنسټ لوري په احمد شاه بابا مینه کې جوړ شوی و د فرید تسکین پر شاعرۍ لیکوالۍ او ټولنیز کردار یو شمېر لیکوالانو خبرې وکړې.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپلې ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیږو. نو بټول عمر ځواني وي، نو بټول عمر دنیا وي، بیا وګران سوالو جواب وي، ځان بټین کې غنی. نو بټول عمر ځواني وي، جانان سپرلې، وجدان مستی، خکلا لیونتوب، جون بی خودی، یار ارمان، شراب کیفیت، فلسفه بغاوت. دا هغه لفظونه دي چې پاوری دوی مکتا د سپیڅلی بغاوت د یو ستر لیونی شاعر هنر وړاندې ورسته کوي. نو ځکه خوایي ژوند او قرار او رو بدی دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلی بغاوت د هغه شاین شاه له قلم راټوکېدلي الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتي فکر لري، له خدای سره ځانګړې اړیکه غواړي. عبدالغنی خان غنی خپا غنی خان په کال 1944 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1996 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند د توپیرونو او د آگاهۍ له عذابه دردېدلی دی و. داسې خدای په لټون و چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي، او بیا د هغه نه آرام روح د یوه هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیره مینه ولري. هغه ځان لیونی باله او ځینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه نه قرار روح له یو خان او معاصر انسان څخه داسې غني جوړ کړ چې د یو ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لا یې هم په لټون کې پاچاهي وینو.
چې دیوس د بدن وی سبت سبد خوی تو بهل د شرابو چې شراب درته پراتوي چې بډا شیخ لکړ شپ بیا تو بتو بدسکه غخ د بدو بدوي د ناکام چې تخکه نو وای مولا لاس د ټکړو شکورتا وایرندانو تخرب غریب سوکړي جماعت کې
نما غنی د خپل سرور په جال بندي شاعر له ژوند، مینې او عشق له کیفیت سره داسې راز و نیاز غواړي چې د مینې کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینې جنگ، ګیلې مانې، کله ډاډ او کله نارامي، دا د غنی د ژوند کیسه ده.
پسر لاس نیول جاموي دا چتا ترنې سترګې غل اوای سلام.
هغه له مرګ څو کاله وړاندې له پېښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي:
الله جمیل ويحب الجمال، په دغه لاره ورته سړی رسېدی چې په عقل ته نشي رسېدی. عقل باندې مونږه یو نه دارتون یو فکر، هماغه مضمون د عقل هغه دی چې ټول کائنات کې ډیزاین دی، د ونو کې، د غنو کې، د بوټو کې، د ګلونو کې، یو ښه ډیزاین کې جوړ شوی دی. هم ښه ډیزاین دی، پېښ کېږي میوټیشن هم پکې سیستماتیکلي جوړېږي. چې کوم شي سره تو کې کېږي
غنی لخپل خالق سره ځانګړی مینه درلوده او د دغه مینه د اظهار لپاره د عبادت یو داسې ځانګړی لار جوړه کړې و چې په دغه لار کې د خپل وجود هستی او روح فنا کړي.
دلی بنیانو نیک منسخ مستی خدا حسن جوڑی دل خدی که حسن پرستی خدا.
غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوی، خو له ځینو شعرونو څخه یې داسې ښکاري چې د خپل ژور او عالي فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسېدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوښې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي. نوی کال د نویو هیلو د پوره کېدا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولې پدیدې له انسان سره یو ځای غوړېږي. اجمل تورمان ته غوږ کېږو چې له نوی کال څه هیله لري.
تیره کیسه ختموم، حضور کتاب تړمه، د سمنک سرود ته تار درباب تڑما، یو نوی نظم لیکم، نوی خبری لرم، ستورو تزان رسوم، سپینی وزری لرم، د جنگ تر کور ورزم، د جنگ تر کور ورزم، ورته پیغام لرم، پتور نه ورزم، ورته سلام لرم، د جنگ تر کور ورزم، ورته پیغام لرم، په تور نه ورزم، ورته سلام لرم، د نوی ورځې په مخ، د نوی کال په خاطر، تر تله من غړوم، د زل جلال په خاطر، ترمنز ممر الویگا، ترمنز ممر الویگا، ما او جانان می پریږده، زخمی گریوان می پریږده، افغانستان می پریږده، افغانستان می پریگزا.
دا چم د سرو تال ده په گډا رازی سندری، دا اوس چی په ناز لاړی اوس به بیا رازی سندری. په موسیقی کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچیری سر نوی نو موسیقی هم نه تړل کیږي او خوند هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
و سر دی سا پا چکم دے دا بی جوڑا دے آزاد مستقل سن دی، باقی چکم پا دشو دے کب گندار مدم جان ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکا پا آسان طریقے تو بین چی موانس و مذکر کنا کومل موانس تر با تشبیه کو او دا دغا چکم دے تیور مذکر سا نو دغا دو شکل نو لری پا هر یو راک کے دوار شکل هم کی دیشی یو شکل هم کی دیشی نو دا راک استعمالی گی بیا پکی نور خبر رازی وادی سموادی وادی سموادی چی ده وادی دیتا وی چی پکم راک که دیر استعمالی گی سموادی داغا پا نیم داغا سر استعمالی گی نو بیا دی که یو بل شیوی چی داغا تا پکڑ ویلی شی پکڑ یعنی نیول پا اردو که پکڑ ویتا وی کنو یو ورکوٹ زیوی چی داغا علاب که لکه مثال خبر سا دا نیره سا دا درباری راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې څونه الهپونه پکې کن سارے ما بدا نیرزا دا نی پا ما بگا مرزا دا نیرزا دی که اغا راگ معلومی گی مثلا شو اس راگ ایمن شو راگ نی ایمن شو سار نیرے گارے سا پم دغه دوم رزی که معلومی گی چه دا دغا راگ دی نیرے گا ما دا نیزا سا نی دا پا ما رے ما گا رے نی دا نیرے گارے نیرے سا نیرے گارے سا لکه دی دا دوم رزی چه کم دا آغ راگ معلومی دست دا هر راگ یو شکل بی خواه واغ مالکا اونس که شروع سا سا گا سا نی دا ما دا نی سا گا سا دا نی سا ما گا ما دا ما گا سا سا نی دا ما گا سا گا ما دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا سا نی دا نی سا گا سا سا نی دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا ما گا سا نی دا ما گا نی گا سا اوس دی کی الاپ نم کی دی دا الاپ وای اوس ما سرګم کو کنه دا الاپ کی هم راضی مثال خبره دا اوس الاپ شو که سرګمی وای او که بغیر سرګمی وای نو دې ته الاپ ویل شي نو الاپ نه بیا کمپوزونه جوړیږي طرزونه جوړیږي چې په دغه دونه الاپ دکنه مثلا کتیز وایم کسلو وایم نو دیکھ بزر ٹکی واچو مثال خبره کد بل نه اخلاص غواړي کد بل نه اخلاص غواړي اول ته د بل په کار شه خپل مرام ته رسیدی شي کمینه اوسه خاکسار شه د ملنګ جان استاد شعر دی اوس دا ما په الاپ کې واچو سمدستي مې اوس دغه طرز جوړ کړو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پاره بیا لارې اسانه وي
استاد دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاپ خبره ته دا اول د کمی الی سره برابرېږي دا سور له کمی الی سره اول برابروي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبله دا ډېر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبله داسې یو شی ده چې د موسیقي هغه ځان چې ورته وي ځان یې زړی دی او بلکې د موسیقي هغه مالګه ده چې ردم نه وي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه داسې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه وي نو هغه داسې نات په شکل هم کیدای شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مالګه ده تبله او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه موږ آبادوي شو هر څه په کرلی شو ورڅ کوي شو نو باجا داسې وسه چې باجی سره هر یو ساز موږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر یو وي دې سره برابر وو بیا دې د وجنه موږ مخکې تک کوي شو مخکې تلی شو او چې باجا نه بیا د مجبورن نو باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو داسې نه معلومی چې دا کوم سر کې او بیا ډېر خلکو سره عالی وي د موسیقي ټوینر ته وایي باز شیان داغه نه کومه کا اخلی مخکزی نو باجا د سرته وینځ باجا او تبله د موسیقي مور او پلار دی
که د باجی یا د هارمونی دغه جوړښت را شو دغه څومره بټنې چي دي په دې کې فرق څه شي دی د زینو आवाज غټ دی د زینو وړو کې په موسیقي کې دا توپیر کوي
هو ولې نه دته په آسان الفاظو کې بده وای چې زیرو بم لکه ډبل आवाज او مین आवाज
دا چې کله دا غټ او مین आवाज چی دا بیا پر راګونو کې توپیر کوي تاسو یو راک ته غټ आवाज نیسی بل ته کمزوري نیسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیر پیچیده خبرې دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکار دی خو زه به مختصر تاسو وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه اغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور اغه مونس مذکر چې میته ویل کنه سی نو اغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو د دې نه ګورو دا ساشو دا په غټ आवाज اوس دا د دې نه دې پوری یو شعر دیز ندیز پور یو شعر دیز ندیز پور یو شعر خو دیتا سپتک میلی چی دا یو سپتک دی دا دویم سپتک او دا دریم سپتک مت سپتک مندر سپتک او تار سپتک لکه اولنه سپتک غٹ آواز لکه مثال سا صحیح شو کنه دلتا بابا چی سا دوسری غٹ آواز سر سا سا دوسری غٹ آواز سا گا ما دا ما گا سا نو دلتا خمونگ سندری پاسا نشویلی نو دیاغ مت سپتک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانہ دیکھ آواز نو اغا اصلی
اغا انٹونیشن نارمل
سی آفرین نو بیا دینا دیر آواز نو دا سب چی زلچوی لکه نره آواز نوی چی اغا پور ویلی شی بیس کی آوازی کار نکی نو اغا بیا دا بر سر نهم کار آغسته شی هر یو راک چی بی هر یو راک یا پینز سروی یا شپک سروی یا و سروی نو پخوا ددری سر راگمو او د سلو سرمو زیاته مو کمو بیا استادانو پکې دا دغه وک چې د 500 سرونه کم نیوي او د 300 سرونه د وو سرونه زیات نیوي نو د سراغونو څخه 500 سرزي او شپږ رازي 500 زي وو رازي شپږ زي 500 رازي شپږ زي وو رازي دسي یا وو زي وو رازي دسي دسي دغه مشته
او استاد ته مخکې په دغه دراغونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي وو
بله
لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج وو او دراغونال ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې دغه شوی او د هندستان زما په خیال چې په یو تعداد خلک دی هغوی په مذهب کې هم داشته کنه
بېشک
نو یشه چې په مذهب کې هغوی ورته ډېر احترام کوي او ډېر خیال یې ساتي نو همدغسې تر مونږ پورې هم رسېدلی مونږ د شوق په حساب سره او خوند ترې اخلو دغسې دغه کوو نو راګ راګنی او دغه شیان چې کوم دي هغوی پکې کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب ښکاره کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسنګ نه کیږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو د کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم څه خواږی نورم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته
د ورستې پښتنې په توګه چې تا موسیقي کې هارمونیا نه وي آیا موسیقی با سم یا درست پا مخلاره شی که هارمونیه پا که نی
نو کوی خود دیر خواه خبره ده او که نوی نو بیا داس یو کس پا که پا کار دهش یو مشر پا که داسی وی یو رهبر یا آغا میوزیک دایرکتر چورتا وی کنه طول مشر چه طول تا هدایت ورکی چه داسی وکی داسی وکی نو آغا ساس ترتیب جوڑوی شی خب بیا هم دلتا دا باجی ضرورت پیخی گی لکه منگوالو شپیله طوله کنه دیتا منگ وقتو که شپیله وی کنه
بله بله
خواه نو د دې سرنه معلوم ویل ته پیلی کلی شي دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه د دغنه هغه ځان ته لار پیدا کوي شي بیا نور سازونه سره سور کی د سیو سازینه غون دی او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارمنه ته پکې نه کنه پر باب دی او ساز وږي کی په ستار دی وږي کی په شپې لای دی وږي کی په نور سازونه دی وږي کی نو چی وی نو ډیر خبره چا سنتیا مرتبه او سپورټ مرتبه ورکړي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وایي چې کوښښ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي هغه له ادبیاتو پوهنځي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولي له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي
فنکار اکو فایل کې دارته وایي چې والی شعر وایي
شعر خو اور خدا مانے وزے کی چپخت نو پر نمور تو ویلی سی انز کا شعر وای مت شاعر یم
اس بے پر اصلی علت بند خبر یو کہ شاعر خو یا
اصلی لت دادا چی ہا اصل چیز ما پزڑ کی دی ما پ درون کی دی پادے خبر یا پادے ڈول نشم کولے بیان کم هغه ته زه د شعر جامې وراغوندم او شعر ترې جوړوم.
که درته ووایي چې تر اوسه پورې تاسې څومره شعرونه لرئ؟
داسې دقیق شمېر خو نه ده راته معلوم، خو تقریبا داسې د 200 په شاوخوا کې به وي.
کله چې تاسو شعر لیکئ، آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصولو ته هم پام کوئ؟
هغه اصولو ته چې کوم چوکاټ وي که نه، یعنې د شعر ظاهري وجود چې کوم ده، ده ته باید توجه وشي. زه خپله مور توجه کوم هر څوک، ځکه چې دغه مراد نه شعر جوړیږي نه که نه. مخکې له دې نه سړی شعر ولیکي، اول ورته چوکاټ ټاکي چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم، دا خو ټاکل کیږي. له دې نه وروسته چې کومې خبرې هغه معنوي فنون دی، یا د هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري، هغه باید سړی ونه ټاکي. مثلا سړی باید داسې وانانګیري چې سړی ووایي چې زه باید دغسې استعاره استعمال کړم، دغه سمبول استعمال کړم، دا باید په خپله راسي په شعر کې.
نیازی صاحب، اوس که درته ووایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډېر ښه شعر لیکلی سئ، ښه شعر ویلی سئ؟ آیا کله چې ډېر خوشحاله یې، کله چې خفه یې، څه رقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي؟
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي. زه عموما په هغه وخت کې ډېر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت میں لکه ډېر په لوړ درجه کې وي، یعنی په عاطفي حالت کې ډېر ښه شعر لیکم.
دا طبیعي خبره ده چې کله په پیل کې څوک یو کار پیلوي یا لیکل پیلوي، نو یو څه خامي به پکې وي. که تاسو درته ووایئ چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نوی دی شروع ورته کړی وه، څومره فرق لري؟
ډېر فرق لري، ځکه کله چې ما لومړی ځل شعر پیل کړ، ذاته په دې نه پوهېدلم چې شعر لیکل کېږي څنګه.
یعنی په پیل کې خام و؟
هو، ډېر خام و، ډېر فرق لري.
بله.
او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې، ما دغه فکر کې نه ګرځېدی چې داسې یو شاعر شمه، زه دې مشهوره شمه، ما د خلکو پېژنې، ما شعرونه د خلکو ولولي خوښ دي. کې فقط هغه وخت کې چې کوم وخت ما لومړی ځل شاعري پیل کړه، زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې زما په زړه کې دي او دا ولیکم خلاص. اوس چې شاعري کوم، نو اوس خو ډېر څه په ذهن کې لرم.
مخکې له دې نورو پوښتنو ته راسو، کله تاسې نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډېر زیات مو خوښ ده که راته ووایه؟
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي. ځینې خلک خویا تعالی اولاد سره تشبیه کوي، ځکه چې سختۍ لیکل کېږي، زحمت پرې ویستل کېږي، او د شاعر د زړه خبرې وي، د زړه خبرې خو معمولا ګرانې وي. یو غزل درته وایم، نوې مې لیکلې ده.
مهرباني.
غزل ده چې ستا په حسن د راوړي ایمان توري، ستا په حسن د راوړي ایمان توري، زړه کې ساتم د رازونو په شان توري. یا سپرلی دی او یا مینه د ښایسته و، یا د جام په تلوسه کې نهان توري. څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دي، څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دي، رازه وژباړو هم نن د ارمان توري.
بالکل.
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دي، رازه وژباړو هم نن د ارمان توري. زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون یم، خپل وجود را یادوي د باران توري. خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، چا مې لوستي د شلیدلې ګریوان توري. لاس مې ونیسه په ټنډه ملایکې، راته وایه د سپېڅلي قرآن توري. شعر سوي خو د ژوند د انځورونو، شعر سوي خو د ژوند د انځورونو، د رنګونو په سایه کې روان توري. او ستا غزن پرې ستا د مینې تنده پلوري، قربان توري، قربان توري، قربان توري.
که اوس درته ووایي چې آیا کله مو په شعرونو باندې کره کتنه هم کړې ده؟
زه چې کله شعر لیکم، دې نه مخکې چې زه یو مصرع یو بیت ولیکم، اول په ذهن کې خپله به کره کتنه کوم. بیا چې کله غزله بشپړه کړم یا کوم شعر نظم بشپړ کړم، بلاغ وروسته په یو ځل دوه ځلې درې ځلې خپله کره کتنه کوم. د دې نه ورهاخوا چې کله مونږ پوهنتون کې وو، هلته مونږ بهیر درلوده، خو فعاله بهیر وو، په هغه کې فعاله غړی وم. زه تقریبا څو شعرونه مې هلته کره کتنه ته وړاندې کړي دي.
تاسو غواړئ د خپل شعر له لارې څه بیان کړئ که داسې وزیر ته ووایه؟
لیوال صاحب یو خبره دا وایي چې موږ له ادبیاتو غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمي سقوط سره مخامخ ده. زما هم همدغه فکر ده، او زه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډېر متفق یم، او زما زړه هم زما هغه فکر هم همدغسې ده. موږ باید داسې شاعري وکړو، داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو.
د شعر تر څنګ بیا نثر هم لیکئ که څنګه؟
هو نثر لیکم تاریخی مقالم لیکم او هنری نثرونم لیکم لند کیسیم کله کله لیکم
سندرغاری چې کله سندری وای معمولا شاعرانو څخه دیغو شیرونه غواړي او هم کله چې شیر خوښ دی پرتل اجازه غ شیر اخلي په سندری په قالب کې دا وای تر اوسه کوم سندرغاری د تاسو شیر ویلې یا در نه غوښتای کنه
نه اوس خو دا د سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینهوال لري لکه عام خلک ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیله نه ده کړې البته په میدان کې یا په میداني هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې چې راووځي بازار ته هغه څه نه دي ثبت شوي له ما نه چا غوښتنه نه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړې چې زما غزل ووایي چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي که چیرې
کوم سندرغاړی له تانه ستا شعر غواړي خوښېږي دې کوم سندرغاړی ته خپل شعر ورکړي
شفیق مرید جاوید مرخیل سندرغاړی نورم دي چې غزل ویلی شي البته ځکه زما زیاته شاعري په غزلو کې ده چون هر سندرغاړی نشي کولی چې غزل ووایي دا هغه سندرغاړی دی چې دغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډېره مننه خیر اوسئ
وعلیکم مننه
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی په نن نه پانه کې وګمه جبار خیل د همداسي وی ټولنیز ناخوالی کیسه کوي
د ښار شپنی خاموشي ورو ورو په ماتېدو وه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بېباکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کڼي دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود څو ځله یې خوله وازي وکړه پاسې اسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه تېرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوویستې ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل بېرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یوه اوږده سا یې واخیسته لسا سره یو ځای له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتې اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ د هغه سترګې ښکل کړې د هغه سادیې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه ښځې یې په سلګو نیولې انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې هغه په خیال کې خپل یاسر ګوري چې شنې جامې یې په تن دي سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی د کتابونو بکسه یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرقه وه چې د موټر د بریک ویرونکې آواز یې د خیال ټول مزه وشکول ژر یې په خپل غېږ کې یاسر ته وکتل د هغه سترګې له خوبه ډکې وې خو کله کله به یې خلاصې کړې خو چې د هغه پښو ته یې پام شو له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه له ځایه پورته شوه یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده مارکیټ ته ننوته د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو مینه د مارکیټ لومړي دوکان ته ودرېده وروسته له څو خبرو په نا امیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه څو دوکانونه یې نور هم وکتل
خو بی لدی چې ما فکره خبره واوري بل څه یې وانه ورېدل. د ورځې نهه بجې به وي، ټول مارکیټ یې له پښو وویست، خو د هېڅ کوم نه ترسه زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده، په ژړغوني غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو، نه. دکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې، یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه، اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ، ویې ویل، راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننی برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال سنات سره روښانه شوی دی او دا راته څرګنده شوی ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لمړنی آثار په دې کورنۍ پورې اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره و. له دې ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتلی دی چې نوم یې اسعد او د محمد زوی و. دا شاعر په لرغونی دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د 400 هجری په شاوخوا کې ژوند دی و. پټی خزانې د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ کټا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخ سوری هڅه نقل کچي. اسعد سوری په غور کې اوسېده او هلته د سوری خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو، او شیخ اسعد د محمد زوی و چې په کال 425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسعد ډېر ښه اشعار ویل او نقل کچي، سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوری سره جګړه وکړه او په اهنګرانو یې محصور کړه. په دې وخت کې شیخ اسعد هم د اهنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوری ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوری چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو، له غیرته په بند کې ومړ، او شیخ اسعد چې دوستو د امیر محمد سوری پر مرګ ساندي وویلې. په دې ډول اسعد سوری د پټي خزانې په قول په اهنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې دی. دا شاعر لکه د سوری لټبره چې وو، د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو، او له امیر محمد سوری سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوری د غور له مشهور شاهانو څخه دی چې قاضی منهاج سراج احوال داسې راوړی:
چون تخت به امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود، ما مالک غور را ضبط کرده گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق عصیان سپردی و تمرد ظاهری کردی، تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد، و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست، و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد. چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید، امیر محمد سوری به رحمت حق پیوست. بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد، از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلط نیاورد، خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود، آن را به کار برده درگذشت.
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټی خزانی او طبقات ناصری روایت یو راز ده.
د پټي خزاني مولف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بوللا یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلی و. او دا هم د شیخ اسد سوری د بوللی و نمونه چې شاوخوا څلوېخ بیتونه لري، خو د خبرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څو کړم کو کار، د فلک لچارو څو کړم کو کار، زمولوی هر گل چې خاندي په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړي د وکا، رژوی پاڼې کاندي تار په تار، ډیر مخونه د فلک څپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک څپیړه شنکا، ډیر سرونه کا تر خاورو لاندې سار، د واکمن له سره خول پرې باسي مړسي، د بېوزلو وینې توی کاندي خونخوار، چې له برمه یې زمري رپي ځنګلو کې، له اکو به یې ډاري تیرو جبار. پر سوریو باندې ویر پرېوت له پاسه، محمد واکمن چې ولاړې په بلدار، یو وار شو اسیر په لاس ته مرڅمنو، انتقال یې وکړ قبر له بلوار، په سماوې ودانه هنګران وو، په سماوې ودانه هنګران وو، په ټیکنه وو پر درست جهان او څار، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، چې غزنه ته یې بوتلی په تلوار، ننګیالی وو لره قید مړینه ده ځکه څه یې والوته له هسته په دې لار.
په شاعری کې د مفکورې موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکورې شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکوو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه، قصه دا گڑا وڈا نسم خان شوی نشو کشوی، قصه دا گڑا وڈا نسم خان شوی نشو کشوی، خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه، پٹے دی اوران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پولی، پٹے دی اوران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پولی، کرے پکی گلون حسن ساز غندیے، لیند دی مات گوڑا او شڈل مڈل دے غشے، لیند دی مات گوڑا او شڈل مڈل دے غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غندیے، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، په وږی خېټه موړ یو بې نیازه غوندې، که رنګ وی که تراش وی که چاربیتک بدله، په خپله لار روان یې بې استازه غوندې، مینه مینه خدای تپلار جانان وای، په مینه مینه خدای تپلار او جانان وای، دا زکه خو بی تولا بی انداز غوندی، ما وی چې غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب ته در کی کم زبان دراز غوندی،
ما وی غنی یار څه بی انداز غوندی، ما وی غنیار سبھی اندازہ خوندیے، ادب دے درج کم زبان درازا خوندیے، ادب دے درج کم زبان درازا خوندیے،
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com